السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست وایم. نن چې شنبه ده، د اوګي سمبلې 11مه د سپتمبر 2مه. پیل په خبرونو کوو. بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې ویلي، په دغو پیسو سره به په زیانمنو سیمو کې خلکو ته بیړنۍ روغتیایي او نورې مهمې مرستې ورسول شي. تر دې مخکې هم هندوستان اعلان کړی و چې 1,000 خیمې او 15 ټنه غذایي مواد له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي هم ژمنه کړې چې 500,000,000 افغانۍ مرسته به له زیانمنو خلکو سره وکړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ویلي، له عربي متحده اماراتو سره د لوبې ټول فیسونه $40,000 کیږي د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي، د دوشنبې په ورځ د هلیکوپټرو 3 اتیا پروازونو کې 1,000 تنه ټپیان له زیانمنو شو سیمو انتقال کړي. په کونړ کې چې د دوشنبې په شپه زورورې زلزلې ولړزاوو، ځینو زیانمنو سیمو ته ځمکنۍ لارې ډېرې پیچلې دي او یوازې د هوا له لارې ورتګ ممکن دی. د طالبانو حکومت ویلي، دوی هڅه کوي د ډېرو پروازونو په ترسراوي سره په سیمه کې ایسار ټپیان او مړي صحیح مراکزو ته انتقال کړي. د لارو خرابوالي په سیمه کې د مرستو د رسولو بهیر ټکنۍ کړی. د دوشنبې تر ناوخته هم په زلزله کې د مړو شوو خلکو جسدونه تر خاورو لاندې پاتې وو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان سره مشریزې ته د وینا پر مهال وویل، په اوکراین کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه، بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا له امله رامنځته شوه. د پوتین اشاره هغو لاریونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکراین پخوانی موسکو دوست ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال کې بې واکه کړای شو. یانکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. او راشد خان په شلو ورځو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بولر تیم ساوتی د 104 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عرب اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې واخیستې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو شلو ورځو لوبو کې هم د تور ټولو زیاتو 104 وکټو ریکارډ لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو حالت هم لوستلی شئ. وربشي د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په کونړ کې یو شمېر رضاکار مرستندویان وایي عاجلو مرستو ته سخته اړتیا ده، خو لارې خراب دي او مرستې ټکنۍ شوې دي.
اوسنۍ چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیا وي، هغه دا د جسدونو او د دوی
بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرسته اعلان کړې. په خوست کې ځایي خلکو او فعالانو د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل کړی. له پاکستانه د POR کارت لرونکو افغانانو د ایستلو د بهیر په اړه هم رپورټ لرو.
نه خوراک شته، نه بوسه شته، دغه نه دا دښتې دي، نه تشنبینه شته، نه د څه اوبه شته، نیک به څوکې د ولول کې جنه کسه
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي عاجل مرستو ته سخت اړتیا ده، خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. دوی ازادي رادیو ته وویل، لا هم ډیرو سیمو ته مرستې نه دي رسیدلي او خلک د خوراکي توکو، د څښاک اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم ویلي، د لارو خرابوالي ټولو زلزله ځپلو سیمو ته د مرستندویو ډلو د ژر رسیدو مخه نیولې. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي د وروستۍ مرګونې زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سختو لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او د کونړ د زلزلہ ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدی د دوشنبه په ورځ نو وخت ازادي رادیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو څخاکو بو او د لمړنۍ روغتیایي مرستو لکه مخ سره مخ دي.
هغه ځای نه چې د غرونو په سرونو کې دي چې هلته د موټر تګ ستونزمنو او لری پرتی سیمې دي، هلته اوس هم بلزګونه کلی دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسیدلي دي او هڅه کوي، خو اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نورو ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسیدلي او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي خلک. همدا اوس مونږ د دیوګل درې د څپروت باندې ته تللي وو، هلته د وچ ډوډۍ ستونزه وه، د اوبو ستونزه وه او هیڅ د خوراک دپاره د خلکو سره نه لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمی هم وویل چې زیانمن شوي خلک په عاجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپنا او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسانی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې د وایي همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا د چمتو شوې غذا د پخې ډوډۍ پاڼون باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ د موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپنا په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عیشې او عبادتې په باره کې او د هغوی پوشاک دپاره، لباس او بسترې ته چې کوم ضرورت پیدا کیږي په دې کې موږ سره کومک وکړي.
د دې ولایت اوسیدونکي او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندوی ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمن شویو خلکو مرستو ته ور ودانګي او د غوستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمن شویو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندوی ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړي او زیانمنو کلیو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسیدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشمې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت وایي چې بهولا مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوب له په کونړ ولایت کې سبسوي او د مړو شمیر تر 800 او د ټپیانو شمیر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، وټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتی سرپنا مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې ویلي په دغو پیسو سره به په زیانمنو سیمو کې خلکو ته بیړنۍ روغتیایي او نورې مهمې مرستې ورسول شي. تمه ده دا 1,000,000 پاونډ چې شاوخوا 1,300,000 ډالر کېږي د ملګرو ملتونو او د سره صلیب کمیټې له لارې زیانمنو سیمو کې ولګول شي. تر دې مخکې هم هندوستان اعلان کړی و چې زر خیمې او 15 ټنه غذایي مواد له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر وروسته په خپل ایکس پاڼه د مرستو بار د لاریو عکسونه هم خبره کړی او لیکلی وو چې نور مرستې به هم زلزله زپلو ته ورسیږي. افغان سوداګر او پنګوال میرویس عزیزی هم ژمنه کړې چې 500 میلیونه افغانۍ مرسته به لزیانمنو خلکو سره وکړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ویلي له متحده عرب اماراتو سره د لوبې ټول فیسونه چې لس هاو زره ډالر کېږي د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. ګڼو نورو سازمانو او هیوادونو هم د مرستو ډاډ ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا څنګه په خپل ایکس پاڼه باندې په افغانستان کې د زلزلې لامل د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی کولی. امریکا چلام د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی بلل کیږي. لا د ورستۍ زلزلې له زیانمنو سره بیا د مرستو په اړه څه نه دی ویلي. د دوشنبه په شپه د افغانستان ختیځ یوې زورورې زلزلې ولړزاو چې لامل یې څه باندې 800 کسان مړه او شاوخوا 3000 نور کسان ټپیان شول. لا هم ګڼو سیمو کې مړي تر خاورو لاندې پاتې دي ځکه مرستندویان د لارو د خرابوالي له امله نه دي ورسېدلي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د ځایی خلکو او ځوان فعالانو د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو زلزله ځپلو ته د نغدي مرستو د راټولولو بهیر پیل کړ. دوی په ډله ییز ډول ښار کې ګرځي او له خلکو همدارنګه دوکاندارانو او سوداګرو مرستې راټولوي. خوستي فعالان وایي دوی هر وخت په ملي مسلو کې برخه اخیستي او دا ډول ناورینو کې له زیانګالو سره د مرستو په برخو کې خپل رول ترسره کړی. نور حال د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د سپتمبر په اوله نیټه د خصوصیدونکو او ځوانو فعالانو د افغانستان په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول کونړ کې د ورستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر په ښار کې د مرستې راټولول پیل کړل. د اګست په 1 شپه مهال شدید زلزلې د افغانستان ختیځ کې د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې د چارواکو په وینا د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې شاوخوا 800 کسان پکې وژل شوي او تر 3000 نور ټپیان شوي دي. د خوست یو اوسیدونکي نقیب الله زلان مشال راډیو ته وویل
ټول ملي مسایلو کې خوستي ځوانان خپل تعالی ونده اخیستي ده. د نن تاسو شاید حال چې په خوست کې دکان په دکان ګرځي د دوی لپاره چندا ټولوي. دا په لوی کې د دوی سره هم شریکي او هم همغږي ده چې خوستي ځوانان تر سره کوي چې ټول افغانستان یو وجود ده، د تن یا د وجود یو برخه ده.
خوستي فعالان په ملي مسلو او دا ډول لوی ناورینونو او غمیزو کې د ټولنې د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د شتمنو پانګوالو او سوداګرو پراخه برخه اخیستنه اړینه بولي. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد اسحاق عمری وویل
تجارتونو باندې دا غږ کوو چې کوم مالدار خلک دي دوی باید په دې غمیزه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. اوس موږ خپل مسؤلیت نه ادا کوو، موږ د کار غوښتنې لپاره یو ښه وخت یو ښه چانس دی، موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو.
خوستي فعالان په دې ولایت کې د کونړ او نورو زلزله ځپلو اوسیدونکو لپاره د مرستې راټولولو روان بهیر په دې خبولي چې د ټولنې د شتمنو او بېوسه خلکو ونډه د هغوی واسطه په ګټو په یو ډول ډیره ده. د خوست یو بل اوسیدونکي عبدالله عادل وویل
خوستي ولسونه ټول په دې در باندې ډېر تدیدلې دي او تاسو ګوره چې بېخي نوبت نه کیږي په چندو باندې په نوبت منوبت خلک راځي او بیلابیل چندې کې غاګه بڑا خلک دي که غریب خلک دي کراشې ولا هر څوک راځي د غم د جن غم.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي د افغانستان د ختیځو سیمو په ځانګړي ډول د کونړ غمیزه د ځاني تلفات او مالی خساري له اړخونو دومره لوی ده چې د ټولو افغانانو حتی نړیوالو بنسټونو ګډ لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد علي وویل
تاسو خبر یې چې دولتي شپخانو کې کینیلکو کې اېچ آر کینیلک کې آر شپخانه موږ د کډم زخمیان لرو، شهیدان لرو، بعضی مخپل په دې منطقو کې وخت تر کړه د نورګل دره مزار دره کې مخپل څلوي خورزي تری کړ دي. ډیر غریب ولز د کمزور ولز د خپل اخلاص چنده دی وکی.
بلدوري تنړیوالو بنسټونو او د سیمې هوادونو په افغانستان کې لزلزله ځپلو سره مرستو ته تیارې خوده دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان مخکنی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی، افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزی، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف، د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او زیر نور موطرح سیاستوالو او مشرانو د زلزلې زنګالو سره خواخوږي څرګند دکړي او د ټاپیانو د اجر شفا هیله کړي ده.
د ازادي رادیو درسي سات په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
د کونړ زلزلہ ولې خنړی و؟ دغه زلزله پر تخنیکی اړخونو او دا چې ولې زیانونه ډیر دي، اسد الله لودین د چک جمهوریت پراګ په چارلز پانتون کې د طبي علومو د ډاکټرا لټون کې حزب الله موینی سره مرکه کړې ده.
د اگست یو دیسمې زلزلہ د لکه د افغانستان نورې زلزلې دا د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ سره په تصادم کې یا په ټکر کې قرار لري، او د هندستان پلیټ د هیروشیا د پلیټ پاړ خو روان دی. دا حرکت بتی حرکت دی، سوکا حرکت دی، په کال کې تر 2 سانتی متر یا 3 سانتی متر پورې لاغه په لور ورځي. نو لاغه اړخه دغه ساحه سي د ډیره فعاله د زلزلې لاړخه ډیره فعاله کړې ده. په افغانستان کې په تیرو 25 یا 26 کلونو کې په 15,000 یا 20,000 کسان د زلزلې له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي، شهیدان شوي دي. سي ډیره خونړۍ د نهرین زلزله والا سي تقریبا 4,000 کسان پکې شهیدان شوي وو زموږ هیوادوال. لاغه وروسته بیا د پکتیکا زلزله او د هرات زلزله. نو دغه اړخ دغه ځای سي دی د هندستان پلیټ، د ایروشیا د پلیټ پارت خورځي، او دلته موږ فعال ماتې لرو، د چمن ماتې ده، د التمور ماتې ده. اوس اوسنۍ زلزله سي پیښه شوې ده. اوسنۍ زلزله زما په نظر باندې د کونړ ماتې په امتداد باندې منځته راغلې ده. د کونړ ماتې باندې په تیرو څو کلونو کې موږ راپور نه لرو سي دلته دا رقم زلزله سوي. د دې زلزلې راپورونه سیما وکتل، یو اس جی اس د راپور په اساس سی په 8 کیلومتر اوم کې قرار لري، او د ماګنیټیوډ په دغه شپږ درجه یې شوډلې ده د شدت. خو د جی اف سی راپور وایي چې دغه اوم 14 کیلومتر و. نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. لغه وروسته هم بیا کله سید اوله زلزلہ د شپږ شپږ شریه او د مختلف راپورونو په اساس وسوله بیا د تکتونیکی زلزلې. لغه وروسته بیا معمولا شدت یې کمیږي، خو د پس لرزه یا افټر شاک سی وی معمولا ما سی راپورونه وکتل یوازې د سبڅوی راپورونه تر شپږ و پورې رسیدي لغه وروسته سوي دي. خو خوشبختانه دا دیسی لکه نوري عامي تکتونیکی زلزلې سي دي د دوی شدت ته یو ماګنیټیوډ پورې کمی، یعنی شپږ اشاریه یو څخه کښته راځي راځي راځي، معمولا دا رقمي. کله نا کله داسې حالت هم راځي لکه په پکتیکا کې موږ یو نادر حالت ترلودی سي د زلزلې شدت په دویم وار کې کم نو. نو دلته د زلزلې شدت له وروستنی راپورونو کې کمیږي.
بله، سلام عمل دي چې دغه زلزلہ مرګونی وتر اوسه ل 800 ډیر کسان مړ کړي او نږدې 3000 نور ټپیان دي. دا هم ورستې شمیرې نه دي، او د خپلواک سرچینو له خوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د زلزلې د مرګونی توب لامل څه دی؟
زلزلې خو ټولې خطرناک وي، او مرګونی حالت کې راځي. خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې کچيري په نور هوادونو کې موږ معمولا سي تاسو د یو اس جی اس یا د جی اف زد راپورونه وګوري د شپږو پوری یا 15 تر شپږو پوری زلزلې ما په نور دنیا په نور ځایونو کې کیږي. خو هلته زیان دومره نه وی لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې د زیان وجه یو د ودانیو ښه جوړش نه دی. ودانی په ښه د جیولوژي لارخه دا رقم مزکو باندې نه جوړوي چې هغه لاندې ډبرې شوی. د ساختماني اړخه هم ډیر ستونزې لري. معمولا کورونه موږ پکتیکا ته په زلزله کې زتللې ولما تقریبا سل نقطې مې وکتلې، مختلفې نقطې سي زلزله کې سوې ولا. اکثریت وجه دا ولا سي په د تعمیراتي اړخه څخه غلاندې ربري د جیولوژي اړخه دی ته جوړی نه ولې شوی ډبرې ولې سي دوی ډبرې ماتې سوي ولې له مخکې پخوانی شکستګیانو ډېرې ماتې کړې ولې تکتونیکي حرکتونو ماتې کړې ولې هغه ډبرې او دوی کورونه په جوړ کړي ول. نو بل د کورونو سټرکچر تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې ښه سټرکچر نه وي، خام سټرکچر وي. د خام سټرکچر هم په معیاري ډول نه وي. بل علت یې دا دی چې د زلزلې هم کم و، په هغه کې معمولا د زلزلې شدت ډېر وي.
کونړ او نورو ختیځو سیمو کې تازه سیلابونه هم راوتلي دي او خلک زیانمن کړي. آیا د دغو طبیعي آفتونو سیلاب او زلزلې ترمنځ کوم جیولوجیکي تړاو شته؟
نه، زما په نظر سیلابونه دغه رقم غټو زلزلو لامل نسی کېدلی. دغه رقم هغه کچېری هم لامل کېږي، ډېر په ډېره وړه او په ډېره محلي کچه به وي. دا زلزله موږ او تاسو وکتل، نه یوازې داسې د افغانستان ډېرې برخې ولړزولې، بلکې د پښتونخوا پورې، د پېښوره پورې دغه زلزلې ټکانونه محسوس ول. د دې ساحه پراخه وه. لکه چېرې هغه رقم زلزلې طبیعي آفتونه اول خو په زلزلو کې ډېر کم رول لري، او که چېرې رول هم وي هغه بیخي په ډېره محلي کچه وي.
د ختیځو سیمو د زلزلې مرکزونه به معمولا په بدخشان یا د هندوکش د غرونو په لمنو کې وو. دا ځل د کونړ او ننګرهار ترمنځ یوه سیمه کې دا تفاوت والی،
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا زلزلې افغانستان په یو د تکنونیکي اړخه په یو فعال کمربند کې قرار لري. د فعال کمربند کې مختلفې ماتې شته. موږ ډېر غټې سیدې د چمن مقور ماته دغه په امتداد باندې زلزلې کېږي، د هرات د ماتې په امتداد باندې کېږي، هلته مور د ماتې په امتداد کېږي، خو دا ورته د کونړ د ماتې په امتداد وسوله. نو دغه پلیټ چې کله حرکت کوي هغه یو خدا سده سي د زلزلو دغه یو د بل سره کله ناکله امکان لري سي زر او یا ډیر کلونه په منځ کې تر زرګونه کلونه ونیسي یو زلزله، که څه هم لاغه تکتونیکي اړخه فعاله وي سي دویمه زلزله وسي. نو د انسانانو حافظه دا رقم داسې موږ دا اوسنی ریکارډ سي لرو، د څو سوه کلونو ریکارډ شاید ولرو. که څه هم ما په نقشو کې دا رقم د افغانستان د زلزلې د ریکارډ نقشې سیمه کتلې دي، په همدغه ساحه هم دې ته نږدې ساحه کې مخکې هم زلزله سوې ده، قوي شدت باندې زلزله سوې ده. نو افغانستان د تکتونیکي اړخه فعال دی او امکان لري، په دې خاطر سي موږ صحیح ډیټا نه لرو، او ځینې کله ناکله ځینې ماتې تر اوسه پورې موږ ته ښه جیوفیزیکي او سیزمیکي معلومات موږ په افغانستان کې نه لرو، او نوې څېړنې ماژنې څېړنې بیخي کړي هم نه دي. دا له موږ راڅخه هیریږي کله ناکله، او کله ناکله دا رقمې سي ځینې ماتې په محلي کچه باندې هغه فعاله وي او موږ ته معلومې نه وي. نو د دې دپاره سي اقلا د زلزلې خو تر اوسه پورې ساینس په دې باندې نه دی توانېدلی سي مخکې له مخکې وښیي چې په کوم ځای کې څه وخت څنګه په کوم شدت باندې زلزله کېږي، خو اقلا دومره یې سي د زلزلې فعال ځایونه ورته معلوم دي. په بدبختۍ سره افغانستان اکثریت سیمې د تکتونیکي اړخه او د زلزلې د سیزمیک له اړخه فعال دي، امکان لري زلزله ورپکې وسي.
تر کونړ مخکې هرات او پکتیکا کې هم ورته زلزلې وشوې. آیا دا زیاتوالی نه ښیي ځکه په دې وروستیو کلونو کې دا ډول پېښې ډېرې شوې؟
نه، د لکه مخکې ما وویل موږ په فعال زون کې قرار لرو، امکان لري زلزله اوس، امکان لري اوس په دوه درې کاله کې دوه درې زلزلې سر په سر وسوې، دا امکان لري لس او شل کاله بیا یا پنځوس کاله حتی زر کاله بیا زلزله ونسي. خو یو شی دی چې کله هوښیار خلک، هوښیار هغه سي په فعالو زونونو کې، د زلزلې په فعالو زونونو کې قرار لري، هغوی مخکې له مخکې دې ته تیاری نیسي، د طبیعي آفتونو ادارې فعاله وي، او له هغه سوا د کورونو ساختمان اړخونه دا هر څه په پام کې نیسي. نو سي که زلزله راځي هم ډېر زیان پېښ نه کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وربشو پاکستان ته. پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته رسیدلی او ګڼ افغانان موقتی کمپونو ته استول شوي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1 پای ته رسیدلې وه، خو پاکستان یې له غځولو ډډه وکړه. ځینې کورنۍ افغانستان ته د تورخم او چمن له لارې د دوشنبه پر ستنې شوې. زموږ همکار فرات شینواری تورخم ته تللی او دا ریپورت یې را لېږلی.
د پاکستان مختلفو برخو نه افغان کډوال لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او بیا هلته د رجستریشن او تالاشۍ نه پس د تورخم له لارې افغانستان ته استول کیږي. په لنډ کوتل کې افغانستان ته وختو په انتظار ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې ګاډي یې په اوږدو قطارونو کې ودرول شوي او د ټرافیک جام کېدو له وجې سخت کړاو سره مخ دي.
خان محمد دی جی ټکسلان رالو ننګهار ته زو د خیره ګاډي هم بار کړی دی او ډایرک دی پور راغلی. اوس د کمالار چې بند ده دی پته نه دا څه وجه ده او دی ته یو لار جوړه کړي دا کم تکلیف په دینور کې ماشومان دي سپینګری دي خزي دي زنانه دي ډیر غټ تکلیف دی دینور کې ولاړ دا خولې رمان روان دي. هیڅ سہولت نشته دی د ګرچا پیر تاسو ویني تاسو کیمرا وګرځوي تاسو تبخ کار شي سم نشته دی بدیزه کې تشناب نشته دی او زنانه د پاره د عجز ځای نشته دی او بو سکلو ځای نشته دی منځو داسته پاره هیڅ نظام نشته په دې ډاک کې بس شي باید دوی داسې یو نظام جوړ کړي چې منځو داسته پاره یا داسې ولاره جوړه کړي چې ډایرک منګ د پاره چې لار آزاد یو منګ ډایرک وړو په تور خم باندې.
سردار ولی
کوم راغله
زالو سنفدان لاجی صاحب مشکل خدا غدا سي دوش پم زاخیل وکړي او بیا رالو نرسی تل دی وش پدرو ولي ساره راپری خو دودل د سرالو لوړګی ته شپک پګلاینه ولاړ دی بالکل موږ ته چانس نه غاړي ځای خورو ماشومان دي زنانه دي ډیر په تکلیف کې حکومت نم دا اپیل ده چې موږ د الله اخلاص یو دا کړو د مخور کې ډیر به تر خوشاله یار ال ته موږ څلوي خلا تیر کړي موږ ډیر کې خوشاله یو دوی ویل چې ووځي موږ ته هیڅ اپیل نه ست بالکل بزو واخ رضای باندې رواني
بارم زاینه شته
نه کورونه نه څه شاینه نه څه ځکه نه څه پیسې نه څه بس توکل به خدای رواني وطن هم دسو
چرته واړه وای
نو وس روان لوګر ته نو چیرته تاسو کې پراتی خیمه مې ودرو.
یو اندازې مطابق په پاکستان کې د پی او آر کارډ لرونکو افغان کډوالو شمیره خواوشا 4 لک خودل کیږي، خو ځینې ادارې وایي چې د دوی شمیره څه باندې 4.5 لک ده. همدارنګ خواوشا 8 لک افغان کډوالو ته د ای سی سی په نوم کارډونه جاری شوي وو او د هغوی د ستنېدو عمل سږ کال د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی وو. حکومتي چارواکي وایي چې پی او آر کارډ او ای سی سی کارډونه لرونکو نه علاوه په زرګونه شمیره کې بې اسناده افغان کډوال هم په دې ملک کې موجود دي او اوس به د 4 لس فارن اکټ قانون لاندې نیول کیږي او افغانستان ته به ډیپورټ کوي. چارواکي وایي چې د افغان کډوالو د ستنولو عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړی دی او یو اندازې مطابق تر دې دمه څه باندې 1 لک افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې افغان کډوال دی خپل خوښې ته پرېښودل شي او پاکستان دی دوی په زوره نه شړي او په باوقاره او باعزته طریقه دی افغانستان ته ولېږل شي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې افغان کډوالو ته هم امر کړی چې افغانستان ته دې ستانه شي. دوی ویلي چې دا ګامی ملی امنیت په ګټه دی او دینه پس به افغان وګړي یوازې په پاسپورت او ویزه باندې پاکستان ته راتلی شي.
پوتین د اوکراین د جګړې لپاره لویدیز ملامت وباله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزې ته په وینا کې وویل په اوکراین کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا لامل رامنځته شوې. د پوتین اشاره هغو لاریونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکراین پخوانی مسکو دوستی ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال کې بې واکه کړی شو. یانکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. د شانګهای سرمشریزې ته په وینا کې پوتین هغه څه چې د لویدیز لخوا له ناټو سره د اوکراین د یوځای کولو هڅې وبللې د روسیې امنیت ته مستقیم ګواښ یاد کړ. ناټو په کراتو دا ادعاوې رد کړي. پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان ستاینه وکړه چې غړي یې بلاروس، چین،
هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، ازبکستان او تاجکستان دي. د شانګهای سرمشریزه د دوه ورځو لپاره د چین تیانجن کې جوړه شوې چې دغه سازمان د غړو هیوادونو ولسمشران او صدر اعظمان پکې ګډون لري.